آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده ز خلیل خان. په قطر کې د امریکا او طالبانو تخنیکی ډلو د سولې د موافقې لپاره د عملی ګامونو د اخیستو لپاره خبرې پیل کړي دي. طالب استازی وایي چې دوی هوکړې ته بیخي نږدې سوي دي او هیله ښیي چې ژر به یې نهایي کړي. د دواړو خواوو کاري ټیمونو د سه شنبې په ورځ خبرې پیل کړې. دغه ټیمونه د موافقې په تخنیکي اړخ، میکانیزم او عملي ګامونو باندې ږغیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ډیلی ته تللی. خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د افغان سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره هند ته روان شوی دی او په قطر کې به همکاره ډله د طالبانو سره خبرې روانې ساتي. د طالبانو ویان سویل شاهین هم منلی دی چې په خبرو کې مثبت پرمختګونه سوي دي او اوس په دې کار روان دی چې هر څه نهایي سي. په دوحې کې د طالبانو استازي عباس ستانکزي د امریکا ژغ ته ویلي چې پرمختګونه سوي دي خو پر جزئیاتو لا هم کار روان دی. په همدې حال کې ټاکل سوي چې د طالبانو یو استازی ژر ازبکستان ته ولاړ سي او هلته له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې افغان چارواکي او طالب استازي هم ازبکستان ته تللي وو. د امریکا او جنوبي کوریا د ګډ نظامي تمرین وروسته د شمالي کوریا یو لوړپوړي چارواکي امریکا ته ورنه کړي چې پوځي شخړه پاروي. د شمالي کوریا یو ډیپلوماټ جونګ چل په جنیوا کې د ملګرو ملتونو ته څار لاندې د بې وسلو په یو کانفرنس کې دا خبره وکړه. د شمالي کوریا دغه ډیپلوماټ وویل چې دوی به د خپل دفاع لپاره لازم اقدامات کوي. د بې وسلو کولو په چارو کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ وورډ چې په دغه غونډه کې وو د شمالي کوریا دغه ډیپلوماټ تورنی رد کړی دي. ښاغلی وورډ وویل چې امریکا د هستوي وسلو په برخه کې د شمالي کوریا د بې وسلو کولو په اړه په خپل ژمنه کلکه ولاړ ده. بلې خوا شمالي کوریا پرون سهار بیا دوه راکټونه وازمایل. راپورټونه وایي چې دا راکټونه د جنوبي کوریا او متحده ایالاتو د ګډو پوځي تمریناتو په غبرګون توغول سوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د هند نریندرا مودي حکومت د کشمیریانو سره هغه څه وکړل چې د انتخابي منشور برخه او نظریه یې وه چې په نژاد پرستۍ ولاړه ده. پرون د سه شنبې په ورځ د پاکستان پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر مهال هغه وویل که د مودي حکومت په کشمیر کې چې کوم څه اقدامات وکړل هغه د هند اساسي قانون د ملګرو ملتونو لایو او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. هغه زیاته کړه چې پاکستان به د دې پر ضد په هر فورم ژغ راپورته کوي او دغه قضیه به د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالې محکمې ته یوسي. عمران خان دا هم وویل که حالات خراب سول نو خبره تر جنګ پورې رسېدای سي. هغه وویل
اگر ان کے آپریشن کی وجہ سے کچھ ہوا، ان انسیڈنٹ ہوا پلوامہ ٹائپ، انہوں نے ایکشن لینا ہے، ہم اس کا جواب دیں گے، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ کنونشن وار ہو سکتی ہے.
که د هند زپول و عملیاتو لوجی څه وسول پلوامه ډول واقع رامنځته سوه دوی به پر ضد اقدام اخلي. موږ به ځواب ورکوو. د هغې وروسته به څه کیږي؟ دوی به د اقدام په ځواب د دې اقدام پر ضد به موږ ځواب ورکوو او د هغې وروسته جنګ شروع کیدلی سي. هغه د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د کشمیر په مسلې غور وکړي او د که داسې نه اوسي نو اغیز به یې په ټولې نړۍ پرېوځي. چین د هغو مظاهره کوونکو ته کلک خبرداری ورکړی دی چې د تیرو دوو میاشتو راهیسې د ډیموکراسۍ په پلوي احتجاجونه کوي. چین وایي چې هغوی به ډېر ژر دغه احتجاج کوونکو ته سزا ورکړي. د پاکستان په پارلمان کې د سیاسي مخالف ډلې مشر شهباز شریف صدر اعظم عمران خان تورن کړی دی چې له امریکا سره د کشمیر پر سر معامله کړې ده. نوموړي د سه شنبې په ورځ وویل چې عمران خان د امریکا ولسمشر ټرمپ سره په ملاقات کې د افغانستان د سولې په بدل کې کشمیر معامله کړې ده. ښاغلی شریف وویل
افغانستان میں کابل میں امن کے لیے ہم شاندار سٹیج سجائیں اور وہاں پر شاندار محفل ہو.
دا څنګه معامله ده؟ دا څنګه انصاف دی او څنګه فکر دی چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره خوشحالي وسي، محفلونه جوړ سي خو کشمیر کې دی وینه توی سي؟ موږ په دې هم پوهیږو چې په افغانستان کې د سولې مخالف څوک دی او هغه مودي دی، هغه د هندوستان حکومت دی. شهباز شریف ټینګار وکړ چې هغه څه چې افغانستان لپاره مهم دی پاکستان لپاره هم دی او وی ویل چې پرته له شکه پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي. د دې څرګندونو په غبرګون د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې ولسمشر ټرمپ سره د کشمیر په هکله خاصې خبرې نه دي کړې. د کوټې په ښار مرکز باچا خان چوک ته نږدې پرون ماښام یو چاودنه کې یو تن وژل سوی دی او دیارلس تنه زخمیان سوي دي چې د دوو تنو حالت سم نه دی. د بلوچستان د پولیسو پر وینا چاودنه هله وسوه چې په مارکیټ کې خلک د اختر د سودا دپاره راوتي وو. د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما وو په وینا لومړی پلټونو دا ښکاري چې مارکیټ په یو دوکان کې باروتو تیر شوي وو چې او چاودنه وسوه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنګټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه. د جمهوری ریاست مانی وایي چې په قطر کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ مذاکرات لنیږدې څاري او لا هم وخت دی چې د دغه مذاکرات په اړه خبرې وکړي. د بلې خوا ارګ د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ په اړه وایي چې داسې ګواښونه انتخابات نسی مختل کولی. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان له کابله رپورټ لري.
ارګوای چې په قطر کې د روانو مذاکرات په اړه لا وختي د چیت څو وایي. قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ مذاکرات روان دي، که څه هم زلمی خلیلزاد تر هندوستان ته تللی، خو د پلاوی نور غړي له طالبان سره په تخنیکی مسایلو خبرې کوي. دا ولسمشر ویان صدیق صدیقي خبرې اعلان ته ویل چې د قطر د مذاکراتو په جزئیاتو اوس خبرې نه کوي.
په قطر کې مذاکرات روان دي، موږ وضعیت ګورو د نږدې نه، و به ګورو چې څه پیشرفتونه رامنځته کیږي. ډېر جزئیات باندې اوس خبرې نه کوو. و به ګورو چې طالبانو بالاخره دوی د جنگ نه لاس اخلي او که نه.
ارګوای چې د ولسمشیزو ټاکنو په اړه د طالبانو د ګواښ نه ډکه اعلامیه د دوی د سولې د خبرو سره په تضاد کې ده. ولسمشۍ ماڼۍ وایي چې داسې ګواښونه طالبانو پخوا هم کړي وو، خو ولې ټاکنې شوې دي. طالبانو په اعلامیه کې د ولسمشیزو ټاکنو سره مخالفت ښودلی، له خلکو یې غوښتي چې په ټاکنیزو غونډو کې ګډون ونه کړي. ولسمشۍ ماڼۍ بیا وایي چې داسې ګواښونه ټاکنې نشي مختلولی.
نو د دوی اعلامیه د افغانستان د خلکو سره ښکاره دښمني ده، د زموږ ازادۍ او دیموکراتیک او جمهوري نظام په وړاندې مخامخ تهدید او ګواښ دی. نو بیا یو ځل بیا تکراروم چې دوی نسي کولای زموږ دغه لویه پروسه مختل کړي. د افغانستان امنیتي ځواکونه به په ټول توان د خلکو حفاظت کوي.
بل ورته یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هوکړه لیک ښایي تر اختر مخکې لاسلیک شي، هغه څه چې په رسمي ډول نه دي تایید شوي.
د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هوکړه لیک زما د معلوماتو پر اساس وروستی شوی او ډېر جزئي مسایل پکې پاتې دي چې هغه داسې مسایل نه دي چې نهایي نشي.
افغانستان دوه پروسی یعنی ټاکنې او د سولې خبرې په یو وخت کې په مخ وړي. د سولې خبرې که تودې دي، خو لا هم د ولسمشیزو ټاکنو کمپاینونه نه دي توده شوي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. او د هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه کې رپورت. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې راتلونکي اونۍ به د شکایتونو د ثبت لپاره د تماس مرکز یا کال سنټر فعال سي، چې خلک کولی سي د دغه سیستم شمیرې ته زنګ ووهي او خپل شکایت ثبت کړي. په دې باره کې زموږ خبریال لیلی نیازی رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د ولسمشریزو راتلونکو ټاکنو د کمپاینونو، ټاکنو ورځې او له ټاکنو وروسته د شکایتونو د ثبت لپاره د تماس مرکز یا کال سنټر فعالوي، چې خلک وکولی شي د ټاکنیزو سرغړونو د لیدلو په صورت کې له دوی سره په تماس کې شي. د شکایتونو کمیسیون پر وینا د یاد مرکز کار 80% بشپړ شوی دی او راتلونکې اونۍ به فعاله شي. خلک کولی شي 122 شمیرې ته په زنګ وهلو سره خپل شکایت ثبت کړي. د دغه کمیسیون مشر زهرې بیان شینواری د سې شنبې په ورځ د ټاکنو په ملي ناسته کې له مدني فعالینو، سیاسي احزابو، رسنیو او خلکو څخه وغوښتل چې د ټاکنیزو سرغړونو د لیدلو په صورت کې دی خپل شکایت له دوی سره ثبت کړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د سیړلو او سپړلو لپاره پوره چمتووالی لري. تر اوسه پوره زموږ 9 شکایتونه ترلاسه کړي دي، چې 3 شکایت یې د تقویتونو ملکنې، د پروسې اړوند 6 شکایتونه، د وخت نه مخکې کمپاینونو اړوند او 15 نور د غیر اصولي کمپاین په اکله دي. کمیسیون د تقویتونو ملکنې، د پروسې او د وخت نه مخکې کمپاینونو مربوط شکایتو ټول تال 24 شکایتونه کیږي، سیرلی او تصمیم نیولای دی.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې د کمپاینونو پر مهال د 15 شکایتونو د ثبت خبره کوي چې تیر اونۍ دغه کمیسیون د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي او د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیمونو ته د دې لپاره اختار ورکړی و چې د ټاکنیزو سیالیو پر مهال یې له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستې ده. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کېدو ته پوره چمتووالی لري او دغه ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. د یاد کمیسیون عملیاتي مرستیال محمد عثمان فروتن وویل دوی د ټاکنو د پر وخت ترسره کولو لپاره مهم او کلیدي فعالیتونه کړي دي او لا هم دوام لري. ښاغلي فروتن د ټاکنو د ترسره کولو لپاره په تیرو څو میاشتو کې مهم فعالیتونو ته اشاره وکړه. وی ویل
د ټاکنیزو پلانونو او کړنلارو رامنځته کول، د کارکوونکو شفافه ګمارنه، د رای ورکوونکو نوملړ ورستی کول، د رای ورکولو د محلونو د لیست ورستی کول، د رای ورکولو د پاڼو چاپول، له بایومټریک سیستم څخه ګټه اخیستل، د ټاکنو د بودیجې ورستی کول، عامه پوهاوي پروګرامونه او همدارنګه د څارنې په موخه د اعتبارنامې ورکول هغه فعالیتونه دي چې موږ په تیرو څو میاشتو کې ترسره کړي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په پام کې ده د جمهوري ریاست ټاکنو په ورځ به 9,104,522 کسان، د څه باندې 16,000 کوچیانو او څه باندې 12,000 هندوانو په ګډون په انتخاباتو کې برخه واخلي. دغه کمیسیون زیاتوي چې په دغه شمېر کسانو کې 15.5% سړیان او 14.35% ښځې دي. د کمیسیون د معلوماتو پر اساس د ټاکنو د ورځې لپاره د 15,309 مرکزونو پرانیستل په پام کې نیول شوي دي او همدارنګه د رای ورکولو په هر محل کې به حد اکثر 1400 کسان رای ورکړي. د رای ورکولو پاڼې به هم ډیر ژر چاپ شي او د هر محل د رای ورکوونکو له شمېر څخه به 15% پاڼې زیاتې چاپ شي. په افغانستان کې به د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری میشل بیچلیت په روانه هفته کې په امریکا کې دوه ډله ییزې حملې غندلې دي چې لږ تر لږه 10 تنه پکې وژل سوي دي. بیچلیت د دارنګ حملو څخه د مخه د وسلو د کنټرول قوي اقدامات تصدیقوي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیف څخه دا راپورټ رالېږلې دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر خبرداری ورکړی دی، داسې ښکاري چې په امریکا کې د کرکې جنایتونه مخ په زیاتېدو دي او څرګنده کړه د یهودانو د عبادت په ځایونو، په جوماتونو، کلیساګانو او په همجنس بازانو حملې زیاتې شوي دي. ملګری ملتونه وایي په یوه یا بله طریقه د دغو حملو ریښې نژاد پرستۍ، له خارجیانو نه ویرې، نه زغم، تبعیض او د سپین پوستو عظمت طلبۍ ته رسیږي. دغه اداره وایي په قدرت کې کسان باید د هغه څه په باره کې چې وایي باید محتاط وي، ځکه چې الفاظ اهمیت لري. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ نطاق روپرت کولویل وایي چارواکي د خپلو اعمالو مسؤل دي چې داسې منفي څه تشویق نه کړي چې سر یې تاوتریخوالي ته وځي، لکه څنګه چې د امریکا د ټکساس او اوهایو په ایالتونو کې واقع شولو. کولویل خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
We're concerned that these types of messages not only stigmatize and dehumanize minorities, migrants, refugees, women, LGBT and the so-called other, but they also
اندهمنو چې دغه ډول پیغامونه اقلیتونو، سیاسي پناهغښتونکو، مهاجرو، خوځو، همجنس بازانو او په اصطلاح نورو ته نه یوازې شرم اړوي او غیر انساني سلوک ورسره کوي، مګر دوی هدف ګرځول شوي کسان او بې وزلې ټولنې د غچ اخستلو او حملو د خطر سره مخامخ کوي او دا هر چیرې په هر چارواکي باندې صدق کوي. درې کاله پخوا د فلوریدا په اورلانډو کې د همجنس بازانو په نایټ کلب کې د 940 کسانو د عام قتل په درشل کې د بشري حقوقو لپاره پخوانی عالی کمشنر زید راد ال حسین له واشنگتن نه غوښتي وو چې د وسلو ګرځول منع کړي او داسې اقدامات وکړي چې د عام قتل نه د مخه په وسلو کنټرول ولګول شي. کول ویل وای برحاله عالی کمشنر میشل بچلت په بشپړ ډول د هغه وینا تصدیقوي. کول ویل بیا وای:
He called specifically on the United States to live up to its obligations to protect its citizens from the, and I quote, horrifyingly commonplace but preventable violent acts that are the direct result of incidents.
هغه په خاصه توګه له امریکا نه غوښتي وو چې خپل مسؤلیتونه سرته ورسوي، چې خپل اتباع له عامو ویره کوونکو ځایونو نه وژغوري، مګر د مخنیوي وړ متشنج اعمال د وسلو ناکافي کنټرولولو مستقیمه نتیجه ده. کولویل امریکا غږ ته وویل د وسلو نه پیدا شوی تاوتریخوالی نسبت په اسانۍ سره دماغي ناروغۍ ته ارتباط ورکول کېدای شي. دی وایي ښایي په ځینو پیښو کې به دماغي ناروغي عامل وي، مګر نه په ټولو پیښو کې. دی وایي ډېر دلیلونه شته دی د یوې خاصې ډلې یا جرم او جنایت لپاره په پټو سترګو د کرکې په شان تاوتریخوالي ته خلک لاس اچوي. د ملګرو ملتونو نطاق وایي که د حملې لپاره ټوپک موجود وي نو دې خطر شته چې خلک به استعمال کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان په افغانستان کې د ځنګلونو او شنو سیمو د کمیدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې که چیرې همدا اوس په دې اړه اقدامات ونیسي نو د دغه هیواد د نږدې 3% شنې سیمې به له منځه ولاړې سي. اکرم شینواري په دې باره کې له کابله رپورټ لري.
د اټکل له مخې د افغانستان د شنو سیمو او ځنګلونو اندازه د دغه هیواد د مساحت 2.5% جوړی، خو د سلویخ کلنې جګړې او د جګړې څخه زیږیدلو نورو عواملو له امله په وروستیو لسیزو کې دا اندازه نوره هم راکمه شوې ده. د افغان جرمن د بهرنۍ موسسې د ځنګلونو د بیا رغونې د پروژې مشره میرمن کارن جانس وایي چې تازه اټکل ښیي چې اوس د افغانستان د شنو سیمو او ځنګلونو اندازه شاوخوا 1.5% ته راټیټه شوې ده.
اټکل کیږي چې که حالت په همدې بڑه دوام ولري نو کېدای شي چې همدا اوسنۍ شنیونی او باغونه به هم خپل حالت له لاسه ورکړي او راکم بشي.
میرمن جانس چې د میزوټیک ادارې او د افغانستان لپاره د جرمني د همکاري او د موسسې سره یوځای په افغانستان کې د ځنګلونو د بیا رغونې اهمیت او د پوهاوي په برخه کې د رسنیو د رول تر سرلیک لاندې کابل کې د سه شنبې په ورځ خبریالانو سره خبرې کولې، ویل چې کله هم چې دا د افغانستان کوم ولایت ته لاړه شي نو چې د ښارونو چار چاپیر تش تور لوړ غرونه وګوري پرې ډېره خواشینېږي. هغې ویل چې افغانستان کې د کرهنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره یو پالیسي ترتیب کړي چې له مخې د زنګلونو درما سکیدو هسی کیږي. د افغان جرمن د موسی د زنګلونو د پروژې مشري د اقدامات وسایل او د شنو سیمو د ساتلو په برخه کې پر عامه پوهاوی ټینګار وکړ. افغانستان کې سلويخ کلنه جګړه، لوګه بیکاری او د طبي چاپیریال په اړه د خلکو ناخبری د دغه هوا د زنګلونو لمنځه تللو د عواملو په توګه یادیږي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان د دې عواملو ترڅنګ کمزور مرکزی حکومت او د قانون نه تطبیق هم د زنګلونو لمنځه وړلو په برخه کې د لوی عواملو په توګه یادوي. د چاپیریال ساتنې او کارپو او پال صلاح الدین کبیر امریکا غږ اشاره لري ته ویل چې په تیرو سلويخ کلونو کې اصلا د ځنګلونو ساتنې او بیرغونې ته هیڅ پام نه دی شوی.
بدبختانه د افغانستان په تیر سلويخ کلن ناورین راهیسې چې په خوا مونږه کوم طبیعي ځنګلونه درلودل هغه ځنګلونه نه دا چې پاتې نه شول، د دې ترڅنګ بیخي نور ځنګلونو ته پام ونه شو او نور ځنګلونه کېنول شول. همدا ده چې کلو پرتو سیمو کې زموږ هیوادوال کاري مشغولتیا نه لري او د هغې اقتصادي وضعیت ډېر کمزور دی. د همدې ته په کتو هغوی ځنګلونه وهي او هغه ځنګلونه د خپل معاشي ژوند دپاره یو اقتصادي وسیله ګرځولې ده.
ښاغلي کبیر ویل چې افغان حکومت د ځنګلونو ساتنې لپاره په پالیسۍ کې خصوصي سکتور ته هم برخه ورکړي.
کمپانیانی او شرکتونه چې دلته کار کوي د دې د ټولنیز مسؤلیت ته په کتو هغې راویښول پکار دي چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي. که مونږ دلته ګورو چې مثلا په ځنګلونو کې که پستې ځنګلونه دي، دا یو تجارتي مرجع ده. کولای شو چې مونږ تجاران دې ته اماده کړو چې هغې دلته پستې وکړي، هم به د اقتصادي پلوه هغې غښتلي وي، هم به هغه د ځنګلونو یا د شنې سیمو غوښتنه چې د طبیعت د هغه به هم ورته رسیدګي شوي.
هغوی ویل د دغو اقداماتو تر څنګ باید د چاپیریال ساتنې مسلې د افغانستان د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې هم شامل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سودان انتقالي نظامي شورا او مخالف ائتلاف د یک شنبه په ورځ د قدرت د شریکولو موافقه نهایي کړه. د دې موافقې له مخې به موقتي حکومت جوړ سي چې تر انتخاباتو پورې به د نه دیرشو میاشتو لپاره د حکومت مشري کوي. خبریالی نبا محیدین د خرطوم څخه د عکس العمل په باره کې دا رپورت را لېږلې دي.
د سودان نظامی انتقالي شورا مخالف ائتلاف د شنبې پر د قدرت د شریکول موافقه نهایی کړله. د هغه وخت نه را په دی خوا چې د میاشتو میاشتو مظاهرونو وروسته پوځ د اپریل په میاشت کې عمر البشیر راوپرځاوه. هیله ده چې د لومړي ځل لپاره به هیواد آرام شي. د هفتو هفتو جدی خبرو او د ډیموکراسۍ په طرفدارو احتجاج کوونکو باندې د نظامی انتقالي شورا د قواو پر لپسې حملو نه وروسته نهایی موافقه وشوه. د یکشنبې په ورځ د خرطوم لارې کوڅې په زرګونو احتجاج کوونکو ډکې کړې وو، مګر دا ځل یې د موافقې لاسلیک کول لمانځل. اسرا محمد یوه له هغو کسانو نه وه چې د موافقې لاسلیک کولو ته چکچکې کولې.
اتفاق مرضي للأطراف السياسية وللمجتمع السوداني، لأنه بيأسس للدولة المدنية. الشيء الوحيد اللي بضمن لنا إنه الاتفاق ده ينجح.
إسراء وهي موافقة سياسية قندون وهم دخلق ودقاني كول لبارة ده. دا به د یو ملکی ملک لپاره اساس وي. موضوع دا ده چې پاڅون به د ټولو غوښتنو ملاتړ ونه کړي. د یوازنی شي ملاتړ کوي هغه د موافقې کامیابي ده چې د پاڅون د غوښتنو په باره کې به څارنه کوي. عبدالله علي یو احتجاج کوونکی دی چې د ډسمبر له میاشتې نه را په دې خوا د سیاسي بدلون غوښتنه کوله. دی وایي موافقه پر مخ د یو ګام اوچتول دي، مګر د سفر آخر نه دی.
الوثيقة الدستورية توقيعها كان خطوة ضرورية لفك الاحتقان السياسي مع كل الحاجات اللي كنا بنطلع عليها، لكن هي خطوة للأمام أحسن من الوقفة اللي كنا عايشين فيها في الفترة الفاتت.
ده أساسي قانون ده مساودي لاسلك ولي ومهم يقدامه تي سياسي قدودي لمنز يوسي، مگر ده زمان آخري هدف نو. د زیاته کړه چې مسوده پر مخ یو ګام دی. دا د داسې وضع په نسبت ښه ده چې بدلون پکې نوی راغلی. دوی د اتو میاشتو لپاره د دغې وضع شاهدان دي، او حتی خبره دا ده چې د اساسي قانون مسوده پکې شامله نه ده. دا به په نږدې راتلونکي کې تعدیل شي. پوځ او مخالفینو موافقه وکړه د انتقالي پریکړو په ډله کې به چې د مستقلې شورا په نامه یادیږي د پوځیانو او ملکیانو شمیر برابر وي. د دغه شورا مشر به داسې ملکي کس وي چې نظامی سابقه ولري. دغه خپلواکه شورا به د اګست د میاشتې په 16 نیټه جوړه شي، او انتقالي نظامی شورا به په عین ورځ له منځه ولاړه شي. څارونکی محمد عبدالرحمن په دې عقیده دی چې دا د سودان د سیاسي ستونزې د حل لپاره یو مهم اقدام دی، مګر لا تر اوسه ځینې اندېښنې شته.
خوفاتنا من انه الاتفاق اثناء فتره الانتقال يحصل انقسام بين قوى الشرير والفقير، وانه بعض القوى حامله السلاح.
محمد عبدالرحمن ویلی د ده اندیښنه د انتقالي دورې په وخت کې د قواوو د ویش پورې ارتباط لري، او وسلوال تحریکونه د موافقو په خلاف مقاومت کوي چې په سودان کې به د سولې په خبرو او ډیموکراتیک بدلون باندې تاثیر وکړي. د سودان په دارفور، زرغون النیل او د نوبا په غرنۍ و سیمو کې یاغي ډلو ته اشاره کوي چې په کلونو کلونو د بشیر د رژیم په خلاف جنګېدلې دي. د بشیر په پلوه یوه ډله هم شته چې انقلابي جبهه نومیږي. هیڅوک نه پوهیږي چې دوی به په خرطوم کې د نوي او نه انتخاب شوي حکومت په مقابل کې څنګه عکس العمل وښيي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د پکتیکا ولایت یو شمیر مدني فعالان او روغتیایي مسؤلین د خلکو څخه غواړي چې خپل ماشومان د کمپاینونو پر مهال د پولیو ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. زموږ خبریال عبدالملک شفق په دې اړه له پکتیکا څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
په پکتیکا کې ځینې مدني فعالان له خلکو غوښتنه کوي چې خپلو ماشومانو ته د هر کمپاین پر مهال د پلج ساري ناروغۍ پر ضد 2 څاڅکي واکسین ورکړي. دوی همداراز وایي هر وګړی باید د خپل مسؤلیت له مخې د کمپاین له رضاکاره ټیمونو سره مرسته هم وکړي. علي محمد نظری په پکتیکا کې یو تن مدني فعال دی. هغه وایي چې پولیو واکسین بې ضرره او لازمی وقایوي درمل دی چې نه تطبیق یې شاید د ماشومانو راتلونکی له ننګونو سره مخ کړي.
پولیو واکسین یا ګوزن واکسین بې خطره دی او دا معلومه خبره ده چې د دې واکسینو موخه په افغانستان کې د فلج لمنځه وړل یا بنیاد ختمول دی. دغه واکسین له شرعي او نور اړخونو کوم مشکل نه لري، بلکې یوازې او یوازې موخه په افغانستان کې د ګوزن د وژن کې لګیدونکو او مایوبونکو ناروغي لمنځه وړل دي.
د همدې سیمې یو بل تن مدني فعال برخان تکړه بیا له روغتیایي مسولینو وغوښتل چې د پکتیکا لري پرتو سیمو ته دی توجه زیات کړي.
خو استهتامینه د غوښتنه ده تر څو د تجدید په ملاره نه وکړي او نور مل خلکو نه هم د غوښتنه ده چې مته به واکسین چې ډیر بې ضرره دی، مته د ماشوم د صحت لپاره ښه دی، تر څو چې خپل ماشومان مو له فلج نه خوندي وي باید واکسین تطبیق کړي.
روغتیایی مسولین وایی پا نجدی راتلونکی که با دا پولیو زید واکسین کمپاینونا دا هیواد پا کچه پایل شی. پا پکتیکا که دا کتلاوی ماپیت مسول دکتر عبدالحکیم حیمت امریکا غژ آشنا رادیو تا ویل چه حسه کوی دا راتلونکو کمپاینونو پا جریان که دا دی ولایت لپینزو کالو کم عمر لرونکو طول و ماشومانو تا واکسین ورسوی.
پا دی پکتیکا طول ولس نمودران ولس نمودا وقتان دا دی پلارونو نیدا وقتان دا چه مثلا دا خپل ټول ماشومان واکسین کیه، ټول هغه ماشومان چې عمرونه یې د شیرو نه تر پنځو کالو پورې وي خپل دوه ساسه کې به دوی ټولو خپلو ماشومانو ته ورکړي.
همت زیاتوي هغه ماشومان چې د کمپاین پر مهال له واکسین څخه پاتې کیږي باید نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي. یاد دی وی چې پکتیکا د افغانستان هغه ولایت دی چې په 2018 میلادي کال کې پکې د پولیو و مثبت پیښې ثبت شوې وي، خو له هغې وروسته تر اوسه کومه مثبت پیښه نه ده لیدل شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کونړ په مرکزی روغتون کې ډاکټرانو کاری اعتصاب کړی او وایي چې د روغتون هغه ډاکټر دی بیرته په خپل ځای مقرر سي چې د یوې ولسوالۍ کلینیک ته تبدیل سوی دی. په دې باره کې نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د کونړ دولتي روغتون کې ډاکټران وایي کار بندیز د دې په خاطر کړی چې د داخله ناروغیو د متخصص په بس مقرر ډاکټر سید هاشم ولی له اسدآباد ښار د نورګل ولسوالۍ کلینیک ته بدل شوی دی. ډاکټر سید هاشم هاشمی په روغتون کې د سترګو داخله او لشمانیا درې واړو برخو کې کار کوي. د ولایتي روغتون ډاکټر تیمورشاه چې د کاربندیز د چاري مشري کوي وایي غواړي تبدیل شوی ډاکټر بیرته په زاړه ځای مقرر کړي کنه کاربندیز نه ختموي.
داسې کار شوی دی چې دوی ډاکټر سید هاشم چې درې برخې کار کوي، هم د سترګې هم د جلدی هم د لشمانیا نورګل کې څنګه ملي دغه کارچندوتا چاغه د سیو نه امنه ساحه ده چې هلته کې یو څوک لیګل دا معنی لري چې ته پورته لاړ شي. موږ غواړو چې همدغه سړی چې موږ سره اوولس کاله کار کړی دی په همدې خپل ځای د جلدي په بشکې کار کوي او د سترګو متخصص دی نه ولې هغه خپل ځای.
خو د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی وایي دغه پریکړه قراردادي موسسې کړي او دوی تمه لري چې پرسونل لا نور زیات شي نه دا چې کمی کی.
خو دا خلک بغیر د دې نه چې زمونږ خبرو ته صبر وکړي زمونږ نتایج چې فرضاً که مونږ د مرکزي او دغه سره خپل موسسې ولایتي دفتر د خپل مرکزي دفتر سره شریک کړي دا وایي خپل نظر واخلي د دوی دغه نمخ کې پاتې دي.
خو د روغتیا ریاست کې د نن ځینې سرچینې وایي له اوږدې مودې راهیسې د ځینو روغتیا پالو او ریاست ترمنځ ستونزې دي چې د ناروغانو د درملنې په چارو یې بد اغیزه کړې ده. نن سار لسګونه ناروغان د روغتون مخې ته په دې هیله ولاړو چې تداوی بشي، خو د ورځې تر اخره هم بریالي نه شول چې روغتون ته دننه شي. یو کس چې په تلسیمیا ناروغي اخته ماشومې روغتون ته وروړې وایي کوي وینه بدل نشي نو زویبه ومري.
سار وو بجې تقریبا زراغلم تلسیمیا ماشوم راځي دا تقریبا چې په ګنټو وخت دی پاتې چې ګنټو پنځه شپږ ګنټه پاتې ته زمينه ورنه کما دا د مینځ دی زراغلم وو بجې تل راغلم ولاړم په دسرو غرمو ګرځم کله یو کونی ته ورځم کله بلې کونی ته ورځم ډاکټران نشته دي. دا دیو ډاکټر په سر باندې ټول دا دونه ډاکټران احتجاج کوي او ټول هسپتال بندي دا مونږ کم دا راغله ماشوم هم راوسته دي تلسیمه ماشوم دي.
مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه له قراردادي موسسې سره مو غږیږو خو بریالي نه شو. د کونړ روغتون کې روغتیا پالو څو میاشتې مخکې د نه کار پریکړه کړې و چې ګنی روغتیا پالو ته ماشونه کم شوي، خو وروسته د غستونځه واره شوه.
قدرمن اوریدونکو، زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.